السلام علیکم د ازاره رادیو خبرونه تمو زه احمد تکل هر کله کوم قدر منوریدونکو نن سه شنبه د 1416 هجری لمریز کال د چنګاخ سرطان شلمنه ته د 2018 میلادي کال د جولای د میاشتې 18 سره برابر ده. د نن خبرونه د نورو ورځو په شان په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان جمهوری ریاست د وزیرانو د صلاحیتونو د محدودولو په برخه کې د محمد محقق ادعا رد کړې ده، او بل دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د لندن په لارډز لوبغالي کې له ام سی سی لوبډلې سره خپله مهمه لوبه کوي. نور موضوعات هم لرو چې وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرلیکونه. هغه افغان میرمن چې د الوتکې په وسیله د نړۍ سفر کوي پرون په کابل کې له اجرائیه رئیس سره وکتل. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د برتانیا له ام سی سی لوبډلې سره د افغانستان د نننۍ لوبې اعزاز تر ګټلو او بایللو زیات دی. د عراق صدراعظم پرون په موصل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې برای رسمان اعلان کړ. بشپړ خبرونه. ارګ وزیرانو ته د صلاحیت د نه ورکولو په باب د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق څرګندونې رد کړي. د ولسمشر سرپرست ویاند شاه حسین مرتضوی ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابینې ټول وزیران بشپړ صلاحیتونه لري، او د امنیت شورا او وزیرانو شورا په غونډو کې خپل نظرونه څرګندوي او نظرونه یې محترم ګڼل کیږي. مرتضوی دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې محمد محقق په ترکیه کې له جنرال عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور سره د ائتلاف له جوړولو او افغانستان ته راتګ وروسته پرون تور ولګاوه چې ولسمشر د ده له لورې کابینې ته د معرفي شوي وزیرانو صلاحیتونه محدود کړي دي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د داعش یا اسلامي دولت دلې لخوا په افغانستان کې د دوو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو خبر رد کړ. داعش د یکشنبې په ورځ ادعا وکړه چې په ننګرهار ولایت کې د افغان ځواکونو یرغل په شا تمبولی او دوه امریکایي پوځیان یې وژلي دي، خو د غوڅ ملاتړ ماموریت پرون وویل چې د داعش ادعا حقیقت نه لري. د غوڅ ملاتړ ماموریت په عین حال کې تایید کړه چې د جمعې په ورځ د دوی دوه سرتیري په ننګرهار ولایت کې ژوبل شوي او له درملنې وروسته له روغتون نه رخصت شوي دي. هغه افغان میرمن چې د الوتکې په وسیله د نړۍ سفر کوي پرون په کابل کې له اجرائیه رئیس سره وکتل. خایسته وایس چې پیلوټه ده په هغو مراسمو کې چې د دې لپاره په اجرائیه ریاست کې جوړ شوي وو وویل
خبرې د انګلیسي کې وایم واته لږ زره اسانتر ده. آی دپارټډ فرام
ما د امریکا د فلوریدا له دیتونی ساحل څخه په یوه کوچنۍ یو ماشینه الوتکه کې پرواز پیل کړ چې له درستې نړۍ راوګرځم، او د لومړنۍ تر ټولو کم عمر نجلۍ په توګه له ټولې دنیا د یوازې راګرځېدو ریکارډ ټینګ کړم. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د میرمن وایس هڅې په دې خاطر هم د ستاینې وړ وبللې چې د یوې افغانې په توګه له نړۍ څخه د راګرځېدو ریکارډ ثبتوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د برتانیا په لارډز لوب تاریخي لوبغالي کې د ام سی سی له کرکټ کلب سره لوبه وکړي. په دې تاریخي سیالۍ کې به د ام سی سی لوبډلې کپتان نیوزیلندای بټسمن برینډن مکولم وي، د پاکستان مصباح الحق او یاسر شاه او د ویست انډیز پخوانی بټسمن شف نارین چندرپال هم د ام سی سی لپاره د افغانستان په وړاندې په مسابقه کې برخه لري. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عطف مشال ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې لوبې اعزاز تر ګټلو او بایللو زیات دی. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی پرون په دولتي تلویزیون کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې برای رسمن اعلان کړ. دا د داعش لپاره چې درې کاله پخوا یې خلافت اعلان کړ تر ټولو لویه ماته وبلله. عبادي چې تور پوځي یونیفورم اغوستی و او د امنیتي ځواکونو قمندانان ترې چارپیر وو له پوځیانو او ائتلافه مننه وکړه، خو خبرداری ورکړ چې لا هم ستونزې شته. د امریکا په مشرۍ ائتلاف وویل په موصل کې ماته د داعش ډلې لپاره سخت ګوزار و، خو د دې سخت دریځې ډلې پر ضد د جګړې د پای ته رسېدو معنی نه لري. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د اوکراین د ځکنۍ بشپړتیا د کلک ملاتړ د څرګندولو تر څنګ له روسیې وغوښتل چې له اوکراین څخه خپل زرګونه سرتیري وباسي او د سوق او ادارې او د پوځي تجهیزاتو د ورکولو له لارې د بلتون پالو ملاتړ بند کړي. ستولتنبرګ دا خبره پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو او نورو چارواکو سره له خبرو وروسته وکړه. اوکراین د ملي حاکمیت لرونکی هیواد دی او د حق لري چې په خپله خوښه ځان ته امنیتي ترتیبات ونیسي. تیره میاشت ناټو مونتینګرو ته د خپل 9 غړي په توګه هرکلی وای. دا ښایي چې د ناټو دروازې پرانیستې دي. د ناټو سرمنشي د اوکراین د ختیځ د شخړې د پای ته رسېدو په هدف د مینسک د موافقو د بشپړ تطبیق غوښتنه وکړه. او د ایران حکومت غواړي چې په راتلونکو 3 میاشتو کې په 14 میدانونو کې د تیلو او ګاز استخراج مزایدې ته وړاندې کړي. دا خبره د ایران د تیلو د دولتي شرکت مرستیال رئیس رحیم نعمت اللهی پرون په استانبول کې رویټرز خبري آژانس ته وکړه. ده وویل چې د مزایدې په شرایطو کې به دا شامل وي چې د مزایدې ګټونکی لوری به د ایران د تیلو له ملي شرکت سره یو ځای تیل او ګاز استخراجوي. او د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره اف بی آی وایي چې د امریکا پوځ هغه سرتیری چې په افغانستان او عراق کې خدمت کړی اسلامي دولت ډلې یادایش ته د وسایلو د برابرولو په تور نیولی دی. اف بی آی وایي پوځ او د دې ادارې مامورینو له 24 اکایکه کانګ څخه له څه باندې 1 کال راهیسې په هوایي کې تحقیقات کول، خو د جولای په 8 یې توقیف کړ. د نوموړي د جنایي دوسیې د معلوماتو له مخې کانګ د داعش ډلې غړیتوب ترلاسه کړی او همداراز تورن دی چې دې ډلې ته یې د پوځي اسنادو د سپارلو او ترینینګ ورکولو هڅه کړې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان جمهوری ریاست د محمد محقق د تورونو په ځواب کې وایي چې د حکومت ټول وزیران بشپړ صلاحیتونه لري. د سولې عالی شورا پرون په یو لویه غونډه کې خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. د یو چارواکي سره په مرکه کې به واورئ چې د نوې او پخوانۍ ستراتیژۍ توپیر په څه کې دی.
د سولې عالی شورا د کړنو او د افغانستان د اوسني وضعیت او د جنگ او د سولې د نوي فرصتونو په رڼا کې دغه ستراتیژي تدوین شوې ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په ژنیو کې د سوریې د شخړې په اړه د غیر مستقیمو خبرو نوی پړاو پیل شوی. او د افغانستان د کرکټ بورډ له رئیس سره په مرکه کې به واورئ چې د لندن په لارډز لوبغاړي کې له ام سی سي لوبډلې سره د لوبې اهمیت په څه کې دی.
دا لوبه ډیر له دې نه چې ګټلو بایللو ته فکر وکړو، احتیاط په دې کې ده چې په لارډز کې ده او یو تاریخي او اعزازي لوبه ده.
د دې خبرې مجلې تر پای را سره اوسئ. نور مطالب هم لرو. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د ولسمشر دفتر وزیرانو ته د صلاحیت نه ورکولو په اړه د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال ادا رد کړي. د ولسمشر اشرف غنی سرپرست ویان ازادۍ راډیو ته ویل چې وزیران بشپړ واک او صلاحیتونه لري. شاه حسین مرتضوی دا خبرې د محمد محقق د هغو څرګندونو په ځواب کې وکړې چې پرون یې یوې غونډې ته وکړې او ولسمشر یې د دل لوري معرفي شوی وزیرانو ته د واک په نه ورکولو تورن کړ. اسمت سروان او په دې اړه تفصیل.
ارګ دا اداره تر چې ګنې ځینې وزیران صلاحیتونه نه لري او حکومت له بحران سره مخامخ دی. د ولسمشر غنی سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی د اجرایي رئیس ته دوهم مرستیال محمد محقق د څرګندونو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ بشپړه همغږي شته او د ملي یووالي د موافقې اکثره برخې تطبیق شوې دي.
هیڅ کسی در حکومت وحدت ملی مخالف
د ملی یووالي په حکومت کې هیڅوک د موافقې د تطبیق مخالف نه دي. ولسمشر او اجرایي رئیس په خپل منځ کې نږدې او خورا قوي او صمیمانه همکاري لري. په دې ورځو کې په مهمو موضوعاتو کار کوي او ډیر پرمختګونه پکې کړي دي. د موافقې یوه برخه د انتخاباتو اصلاحات او د الکترونیکی تذکرې موضوع و چې مهم اقدامات په اړه شوي دي. د کابینې ټول غړي بشپړ صلاحیتونه لري. تاسې وینئ چې په وزارتونو کې مهم قراردادونه لاسلیک شي.
شما روزانه میبینیم که قراردادهای بسیار بزرگ وزارتخانه انجام میشود.
د اجرایی رئیس دوهم مرستیال محمد محقق، د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د بلخ والی عطا محمد نور په وروستیو کې په ترکیه کې د یوه ائتلاف پر جوړولو سلا وکړه. دغه ائتلاف ظاهرا د ولسمشر غنی پر ضد جوړ شوی دی، خو محمد محقق له ترکیې څخه تر راستنېدو وروسته په بلخ او پرون په کابل کې خپلو پلویانو او خبریالانو ته وویل د دوی د ائتلاف هدف د حکومت پرزول او کمزوره کول نه دي. محقق وویل چې د ده له لوري کابینې ته معرفي شوي وزیران بشپړ واک نه لري.
توافقنامه حکومت وحدت ملی باید عمل شه.
باید د ملي یووالي د حکومت پر موافقې عمل وشي. د هر چا حقوق دي د دې موافقې پر اساس ورکړی شي. د اساسي قانون له لوی جرګې رانیولې تر انتخاباتي او اداري اصلاحاتو پورې ټول موارد چې په موافقه کې شامل دي باید تطبیق شي.
اصلاحات عملي شول.
الله اکبر.
د حکومت له سیاسي، امنیتي او اقتصادي بحران سره مخامخ وباله او د دغو بحرانونو د حل کولو حل لارې خبرې وبللې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا پرون د سولې لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دې ستراتیژۍ کې چې د کریم خلیلي په مشرۍ د دې شورا له د رئیس په توګه له غوره کېدو وروسته په عمومي غونډه کې اعلان شوه، د طالبانو په وړاندې نرم او سوله ییز دریځ ښودل شوی دی. عصمت ساروان د سولې د عالي شورا د نوې ستراتیژۍ په اړه د دې شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر اکرم خپلواک سره خبرې کړې او لومړی یې له نوموړي څخه پوښتلي چې په نوې ستراتیژۍ کې د پخوانۍ په پرتله څه بدلون راغلی.
د سولې نوې ستراتیژي ټول هغه څه چې فعلا د سولې پاړوند موانع او فرصتونه او مشکلات او دستاوردونه شامل دي، د یو ټولو په رڼا کې تیرو اوو کالو د سولې د عالي شورا د کړنو په رڼا کې او د افغانستان د اوسني وضعیت او د جنګ او د سولې د نوي فرصتونو په رڼا کې دغه ستراتیژي تدوین شوې ده چې مختلف موخې لري، هم چې معمول په سرکاري لحاظ یو ډول تغیرات راغلي او هم د اهدافو د تعقیب او د اهدافو په اړوند باندې په دې کې اساسي تغیرات راغلي دي. موږ په ټولو هغو مسایلو باندې کار کوو چې هغه په افغانستان کې د جنگ او د نامنۍ عوامل شوي دي.
تاسو د ستراتیژي د تغیر او جوړش کې د تغیر یادونه وکړه او دا به هم منئ چې د دولت په وسلوالو مخالفانو کې تر ټولو لوی ډله د وسلوالو طالبانو ده. په دې ستراتیژي کې یا په دې جوړش کې کوم داسې تغیر شته چې فکر کوئ دغه په وسیله باید وسلوال طالبان دې ته راضي شي چې د سولې له عالي شورا سره د سولې خبرې وکړي؟
بېله شکه چې دا یو ملي پیغام ده او د سولې عالي شورا د وساطت رول ادا کوي. موږ د وسلوال مخالفین او طالبانو ټولې هغه غوښتنې چې هغوی دي لري د مذاکراتو د میز ته د راوړلو په خاطر باندې قبلوو او په هغوی باندې د بحث لپاره ورسره کینو. د افغاني او ملي ارزښتونو په رڼا کې چې هغه په افغانستان کې د سرتاسري سولې سبب کېږي هغې ته هرکلی وایو.
د دوی لویه غوښتنه یا لومړۍ غوښتنه داره چې بهرني ځواکونه دي له افغانستانه ووځي، بیا دوی حاضر دي چې خبرې وکړي. د سولې شورا دا کار کولی شي او آیا په دې اعتماد کولی شي چې که خارجي قوای ووځي او بیا به دوی خبرې وکړي؟
سروان سه مطلقا کله چې په افغانستان کې سوله وي هیڅ افغان د خارجي قواوو د پاتې کېدو ملاتړ نه ده او دا نه د افغانانو هغه تاریخي شالید او دیدی افغاني او اسلامي ارزښتونو ته پرې نه کړي دي، طرفدار نه دي. اگر دا یو د اعتماد فضا غواړي او دغه د اعتماد فضا متاسفانه طالبانو او وسلوالو مخالفینو د لاسه ورکړه، کله چې د امریکا پخوانی ولسمشر اوباما په 2014 کال کې د قوتونو د وشتلو خبره وکړه او د افغانستان له نوې پر فاوري څخه خارجي قوتونو وتل او د قوتونو تعداد تقریبا 15% قوتونو د خارجانو پاتې شو، یعنی په ټول افغانستان کې 10000 قوتونو نه وو، هغه چې 1200 1300 وو. مګر متاسفانه د دې په جې چې موږ د سولې پروسه پر مخ بوزو په ټول افغانستان کې
د سرتاسري جنگونو او د ولسوالیو د ولایتونو باندې تعرضونه شروع شول، نو په همدې اړوند باندې تر څو چې اساسي دغه مذاکرات پر مخ لاړ نه سي، تضمین موجود نه سي، نو د نړیوال وطن د افغانانو په خپلو سترګو لیدل او تاسې شاهد وئ چې دوی د فرصت څخه ګټه پورته نه کړه. اوس هم موږ وایو چې کله سوله او ثبات راسي، خارجان خپله هم دې ته آمادګي لري او ټول افغانان او د افغانستان حکومت هم دې ته مطلقا بدون د قید او شرط سلسله دې ته آمادګي لري چې په افغانستان کې سوله او ثبات وي. د نړیوالو نظامي حضور په هیڅ صورت هم دلته موجود نه وي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر اکرم خپلواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو. را سره اوسې خوده شیبه سلیم محمد سلی ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
زموږ جنرالان په افغانستان کې ناکام سول. دا د فارن پالیسي خبرونه د مقالې سرلیک دی چې لیکوال هم د افغانستان جګړه تجربه کړې ده. جیسن ډیمس لیکي، د متحده ایالاتونو پوځ امریکا په افغانستان کې ناکامه کړه او دغه ناکامي هم تاکتیکي نه بلکې د رهبری ناکامي وه. د لیکوال په باور د ډیوډ پټرایس مخکښ رول او د پوځ لخوا د بغاوت ضد دکترونو له ډیرو سره دا مفکوره پیاوړې کړې وه چې پوځ په ډراماتیک توګه د افغانستان او عراق له جګړو سره ځان عیار کړی دی. خو په خواشینۍ سره دغه بدلون یوازې ظاهري و. پټرویس یو افسانه وه او یوازې ملي رسنیو هغه د پوځ یو روشن فکر پلار باله. هغه پوځي بیوروکراسي چې په ادارو کې پټه وه هیڅکله هم تر خپرو سویو رسمي بیانونو پورې ونه رسېده، چې په نتیجه کې د بغاوت ضد ستراتیژۍ د اهمیت په اړه د لوړ پوړو مشرانو رسمي بیانونه پای نه درلود. ډیمس لیکي، کله چې په 2009 میلادي کال جنرال ستانلی مکریستل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده پیل کړه، له خپلو تر لاس لاندې پوځي جزوتامونو څخه د لیدو کتو په ترڅ کې له موږ ټولو دا پوښتنه کوله چې که په افغانستان کې تر هغو پاتې سي چې بریالي سو، څه کولای سي چې تر اوسه نه دي سوي. لیکوال لیکي، هغه وخت چې د افغانستان جګړه ډیره توده سوې وه، د دې هیواد په ختیځ کې د یوې لوا د عملیاتو مشري کوله. دای وای دا بخي واضح وچی دا سمه پښتنه ده، خو په خوانی تجربه ته په پام سره په دې پښتنه کې هم ټګی نغښتی و. د لیکوال په باور درست جواب دا وچی درست خلک جګړې ته ولې جلسی، هغوی تر هغه وساتل سي چې له چاپیریال څخه یو سم درک تر لاسه کړي، د پرمختګونو حساب ترې واخیستل سي، خو پاوز لیواله نه وچی دا سې شی عملی کړي. پر ځای موږ داسې یو پالیسي غوره کړې و چې دوري مشرانو به په دې هیواد کې لکه د سیلانیانو په څیر مخته وړله. لیکوال وړاندې د ځینو نورو عواملو ترڅنګ په افغانستان کې د امریکا د سلا ورکولو ماموریت ته هم اشاره کړې او لیکي، له اوله دغه ماموریت په لومړیتوبونو کې وو، خو د عملي کېدو په برخه کې هغه یو ټیټ لومړیتوب وو. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د پاکستان د ترهګرۍ ستونزې ته پام اړولې او د پایل په کرښو کې لیکي، اسلام آباد تر اوسه داسې نښه نه ده ښوولې چې په رښتینې توګه دې د حقاني شبکې په څیر د نیابتي ډلو له ملاتړ لاسه اخیستو ته لیواله وي. وال ستریت ژورنال لیکي، له پاکستان سره د حقاني اړیکې د سیاسي حل لارې لپاره ډیر مهم دي، خو اسلام آباد نه د ترهګریزو نیابتي ډلو د ملاتړ د پای ته رسېدو او نه هم د کابل رژیم سره د جوړجاړي رښتینې لیوالتیا ښوولې. خو بیا هم د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې وروستۍ پریکړې چې په دې هیواد کې پوځي هڅې پراخوي، په دې پورې تړلې چې حقاني شبکه ماتېدای سي، همکاري ته اړ کېدای سي یا له آی اس آی راجلا کېدای سي. هغه ډلې چې د ورځپاڼې په وینا پاکستان ورڅخه له لسیزو راهیسې په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره کار اخیستی دی.
تاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د ام سی سی له نړیوال ټیم سره په یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. دا مسابقه چې د کرکټ د دنیا په تاریخي میدان لارډز کې کیږي ځانګړی اهمیت لري. اسمت ساروان د دې مسابقې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له مشر عاطف مشعل څخه نظر پوښتلی.
اول خو ټول اوریدونکو ته سلام، نن به انشاءالله یو ښه لوبه کې افغانستان د دنیا د یو له بهترینو په مقابل کې که خدای وکړي هوا ډیره خراب نه او اورونه کم نشي، ان شاء الله پوره 50 ورځې لوبه وکړي او د افغان ټیم افغان ملي ټیم پوره امادګان لري. د 100 ورځې نه دلته انګلستان کې دی، له هوا او د کنډیشن سره پوره بلتیا پیدا کړي، ان شاء الله د یو خلوب په تمه یو.
په دې لوبه کې ګټل او بایلل څومره اهمیت لري؟
ګټل خو کې مهم وي، خو دا لوبه ډېر له دې نه چې ګټلو بایللو ته فکر وکړو، احداث یې په دې کې ده چې په لارډز کې ده او یو تاریخي او اعزازي لوبه ده. نو موږ ته به د خوشحالۍ ځای دا وي چې ښه لوبه وشي او که ومو ګټله دا به نو هغه غوړي لا غوړ وي. انشاءالله د موږ ټیم به خپل اخري کوشش کوي چې لوبه وګټو.
د افغانستان د ټیم په ترکیب کې څه تغییر راغلی دی؟
منګ خپل هغه سترونګ سایډ انتخاب کړای، نو ان شاء الله په تاسو بیا په کوچ او کپتان پورې لري چې یو لس کوم یو لس لوبوي، کوم چې موږ څوار لس نفره د سلیکشن کمیټي او د موږ له خوانه ورکړل شوی دی، هغه یو سترونګ سایډ نو دی به ان شاء الله هغه ور یو لس کسان ته لوبوي.
د ته په پام سره چې د هوا پیژندنې اټکل شي چې ممکن باران هم بووري او تاسو هم اشاره وکړه چې ممکن اوورونه کم شي، نو په داسې حالت کې که چېرته د افغانستان ټیم په چه ګټي څه فکر کوي چې غوره به څه وي چې لومړی بیټنګ وکړي او که فیلډ ته ووځي؟
نو دا د هغه پیچ د لیدو پورې اړه لري، کله چې کوچ او کپتان پیچ ګوري نو پیچ که بیټنګ ته مناسب وي بیټنګ به کوي، که بالنګ ته مناسب وي بالنګ به کوي. خو اغلب ګمان باندې چې افغان ټیم به بیټنګ ته اول لاړ شي، خو دا بیا هم دا د کپتان او د کوچ د مشورې نه وروسته د دوی صلاحیت او تصمیم ده. نو زه فکر کوم چې دوی به هغه څه انتخاب کړي چې د دوی پکې وړتیا زیاته وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشالو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په جنیف کې د سوریې د شخړې په اړه د غیر مستقیمو خبرو یو بل پړاو پیل شو. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي ستيفن د مستورا پرون د دې خبرې د اعلانولو په ترڅ کې هیله څرګنده کړه چې دا خبرې به د سوریې د شخړې په اوري کې مرسته وکړي. د اسمت ساروان پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتو استازي په جنیوا کې د سوریې د حکومت استازو او د اپوزیسیون د مشانو ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو یو نوی پړاو پرانیست. د ملګرو ملتو استازي ستيفن دي مستورا پرون دوشنبه د سولې د 15 ورځنیو خبرو په پیل کې یو خبري غونډې ته وویل. په سوریه کې د جګړې د نخ پرولو موافقه د شخړه آسانه ولی او په دغه هیواد کې د ثبات له راوستلو سره مرسته کولی شي. فکر کوم لکه چې موږ د خپل وخت تر ټولو د پیچلې شخړې د آسانه کېدو شاهدان یو. د سوریې د شخړې په اړه د خبرو ووم پړاو د سوریې په جنوب کې د اوربند له لومړنۍ ورځې سره هم مهاله و. دا اوربند د امریکا، روسیه او اردن په منځګړتوب تیرونه اعلان شو. د اوربند پر سر موافقه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د حکومت تر مشرۍ لاندې د جګړې د سوله ییز حل لپاره لومړنۍ هڅه وه. دا موافقه د جنیوا د سولې له چوکاټه د باندې وشوه. د میستورا وویل د اردن په پلازمینه امان کې خبري کیږي چې د سوریې په جنوب لویدیس کې د اوربند اجرا وڅارل شي. موافقه اساسا په پراخه پیمانه په ښه ډول تطبیق کیږي. په ټولو موافقو کې د هغو د تنظیمولو لپاره یو پړاو وي. موږ یې په ځیر څارو، خو ویلی شو چې دې نسبتاً سخت کار ته د دوام ورکولو ښه چانس دی. په خبرو کې د اپوزیسیون ډلې یوه بیان یحیی آل اریدیا فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې د خبرو نوي پړاو ته هیلې لري. اپوزیسیون لا هم په دې اصرار کوي چې په هرې موافقې کې باید دا شامل وي چې اسد به له واکه لرې کیږي، خو د سوریې حکومت د اسد د واک پر سر خبري نه کوي. د سوریې په جګړه کې له 2011 میلادي کال څخه تر اوسه پورې تر 3,60,000 زیات انسانان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي دي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 15 40 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو شیبه ورسته تاسو ته د ژوند رنگونه د پزله پورې محاورو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورئ. د افغانستان جمهوری ریاست د وزیرانو د صلاحیتونو د محدودولو په برخه کې د اجرایه ریاست د دوهم رسیال محمد محقق ادعا رد کړې ده. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابینې ټول وزیران بشپړ صلاحیتونه لري او نظرونه یې محترم دي. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا د په افغانستان کې د دو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو ادعا رد کړې ده. خایستا وایز هغه افغان میرمن چې د الوتکه په وسیله د نړۍ سفر کوي پرون په کابل کې د افغانستان له اجرایه رئیس سره وکتل. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د برتانیا په لارډز لوبغالي کې د ام سی سی له کرکټ کلب سره لوبه وکړي. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی پرون په موصل ښار کې پر دولتي ټلویزیون د داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې د عراق برای رسمن اعلان کړ. د ناټو سرمنشي ینس سلطنبرګ د اوکراین د ځکنې بشپړتیا د کلک ملاتړ ترڅنګ له روسیې وغوښتل چې له اوکراین څخه خپل زرګونه سرتیري وباسي او د سوقو ادارې او د پوځي تجهیزاتو د ورکولو له لارې د بلتون پالو ملاتړ بند کړي. د ایران حکومت غواړي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې په 14 میدانونو کې د تیلو او ګاز استخراج مزایدې ته وړاندې کړي، او د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره اف بی آی وایي چې د امریکا پوځ هغه سرتیری چې په عراق او افغانستان کې خدمت کړی داعش ډلې ته د وسایلو د برابرولو په تور نیولی دی او اوس تحقیقات ترې روان دي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ او اوس هم
د ژوند رنگونه.
نوم می مصطفی ده، فعلا بیکار ام.
هیڅ کار دی ځان ته نه دی لټولی؟
خپل مکتب می خلاص کړی، پوهنتون کانکور امتحان می ورکړم، کامیاب شم پوهنتون ته، خو هغې ته منتظر یم چې نتایج می راوځي.
که چیرې بې نتیجې شوې په کانکور امتحان کې بیا به څه کوې؟
که چیرته بې نتیجې شللم بیا به شخصي ځان ته شروع کړم، نو وسې اقتصاد مې هم لږ ضعیفه ده، خو کوشش به وکړو یا ځان ته وظیفه بله پیدا کړو یا به شخصي شروع کړو.
کانکور امتحان ته خو دې تیاری نیولی وو؟
و ښه صحیح تیاری مې نیولی وو، امادګي مې ورته ویلې وه، خو بیا امتحان مو ورکړلو په کابل پوهنتون کې. نتایج تر اوسه نه دي معلوم، خو ځنه خلک وایي اسد کې معلومیږي.
انتخاب دې څه وو؟
پنځه انتخاب مې کړي وو، اول حقوق، بیا ژورنالیزم، بیا ورپسې وو کمپیوټر ساینس، بیا شرایط نه وو، شرایط خو د هناسو پاره وو د کابل پوهنتون کې. شرایط مې اول انتخاب وو خو شرایط نه وو ورکې.
څومره باور یې چې کامیاب بشي؟
100% کې والا، 90% خو ځان اعتباري یم چې شاید یا ژورنالیزم ته کامیاب شم یا کمپیوټر ساینس.
کوم یو سره د خپل ډیره زیاته علاقه وه؟
علاقه مې ډیر شرایط سوه، ځکه چې حفظ مې هم کړی وو، ما دومره خو باوري وم چې شرایطو ته کامیاب شوی وم، خو شرایط د ذکر پاره نه وو، ناس پاره وو د کابل پوهنتون کې.
ځینې هلکان چې کانکور امتحان کې ناکام شي ډیر بد اثر پرې کوي، یعنی بیخي ناهیلي کېږي او داسې یو فکر کوي چې دا ما چې 12 کاله زده کړې کړي دا میاسې کړې وي که نه، بیا وروسته هم هڅه نه کوي چې د بیا ځلي امتحان لپاره تیاری ونیسي یا شخصي پوهنتون ووایي.
ځنه خل د اقتصاد کې ضعیفه دي، خو شخصي نه شي ویللی، خو 12 کاله چې دوی مکتب ویلې خو ځان اعتباري نه و، خو دغه نه چې بل کس مې کړی و، خو بیا خو غټ کس مې ځان ته پیدا کولی شو او کامیاب هم کیدای شو.
خو داسې ده که نه، که دوی د بیا ځل لپاره تیاری ونیسي امکان شته چې کامیاب شي؟
انشاءالله کامیابیږي، ولې نه، چې ښه کوشش ورته وکړي، ښه آمادګي ورته ونیسي، ولې نه کامیابیږي. زړه کې چې کوم یو انتخاب وي هغه ته چې کوشش وکړي، ولې نه کامیابیږي.
یعنی د دې ټولو خبرو دا نتیجه شوه چې سړی باید مات او ناامید نه شي که نه؟
ناامید نه شي، باید کوشش وکړي، هماغه کار ته انجام ورکړي.
مننه په دې هیله چې کامیاب شي.
خیر سي، مننه تاسو نه هم.
قدر منو اوریدونکو، له دې خبرو اترو سره راورسیدو د دې خبری مجلې پای ته. په څو شیبو کې تاسو ته سلطان محمد سرور رضی او د ازادۍ راډیو بل نیم ساعته خبری مجله وړاندې کوي، خو له هغه مخکې تاسو ته هغه هغو ښارونو نومونه اخلم چې هلته ازادي راډیو د اف ام په 100.5 څپه خپرونې کوي. دا ښارونه پر پلازمینه کابل سربیره لوی ښارونه کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، اوبخی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام دي.